ما هم در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم 8 صبح به وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان در استودیو است. خوش آمدین ساروان صاحب.
ډیر مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدروانو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ خو لومړی د ریسات خبرونه. د جوزجان ولایت په دوه ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیات پیلېږي. د پکتیا چارواکي وایي د مچلغو بند په وړاندې امنیتي خطر نه ویني. د ایران په څو ښارونو کې تر تېرې شپې پورې مظاهرو دوام وکړ. د خبرونو تفصیل. د جوزجان ولایت مقامات وایي ډېر ژر به په درزابه او خوشتېپه ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. د والي ویاند محمد رضا غفوري آزادي راډیو ته ونه ویل چې دغه پوځي عملیات به کله پیل شي. دا به له دریو استقامتونو پراخ پوځي عملیات وي، ځکه ګوشتېپه او د درزاب ولسوالۍ چې داعش ډله پکې حضور لري له دریو شمالي ولایتونو سره تړلي دي. دغه عملیات به ګټور وي او بېله شکه په دغو عملیاتو کې به هوایي ځواک پراخه ونډه ولري. د جوزجان د والي ویاند وایي د وروستیو ناامنیو له کبله له درزاب او خوشتېپي څخه شاوخوا 3000 کورنۍ بې ځایه شوي چې اکثریت یې په شبرغان ښار کې ژوند کوي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر یوه موټر د مقناطیسي بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر سمونوال عبدالرازق قادری آزادي راډیو ته وویل پېښه د مزار شریف په مربوطاتو کې یوه ټاکسي موټر ته نږدې شوې ده.
په پیخه کې زموږ دوه سرتیری ټپیان شوي چې وضعیت یې ښه دی. د ټکسي چلوونکی هم ټپي شوی. نه تنه نور ملکیان چې له سیمې تېرېدل هم برسرین ټپیان شوي دي.
د بلخ د حوزوي روغتون مسؤولانو ویلي چې د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې پېښې مسؤولیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مچلغو بند د جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نشته. د پکتیا د والي ویاند عبدالله حسرت وویل په احمد آباد ولسوالۍ کې ځایي خلک هم د بند امن له ټینګښ سره همکار دي.
د بند جوړولو او لدغه پروژې نه د ساتنې لپاره د سیمې خلک له وړاندې څخه د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پاڅون په شکل کې له حکومت سره همکار دي. د مچلغو د بند په ساحه کې هم په کافي شمیر کې امنیتي ځواکونه له پخوا څخه ځای پر ځای دي.
د مچلغو بند جوړونې قرارداد تیره یک شنبه له یوه روسي شرکت سره لاسلیک شو چې څه کم 30 میلیون ډالر لګښت په ور باندې راشي. دغه بند به د 30000 هکتار مځکې د خړو بولو او 440 کیلو واټ برښنا د تولید امکانات برابر کړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په مرکز جلال آباد کې د دریو صرافانو د ټپي کېدو د قضیې په څېړنه کې ځینې پرمختګونه شوي دي. د چهارشنبه په ورځ په جلال آباد کې دوه وسلوال کسان یوې صرافۍ ته ننوتل او درې صرافانې په ډزو ټپیان کړل. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي تېره شپه آزادي راډیو ته وویل نه غواړي د ځینو حساسیتونو له کبله د دې پېښې د څېړنې په اړه نور جزئیات څرګند کړي.
بینی له سره بریده مقتدی برخه کې لرو ولې لا چې منه ده چې اوس مهال شریکی شي ترڅو موږ نور هم هغه ادرسونه چې موږ معلوم دي هغه چې خپل هدف ته ورسیږو. د نګرهار ولی په مشرۍ ټول امنیتي او کشتورګان کار کوي.
د ورستۍ پېښې په تړاو د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې صرافانو مظاهره وکړه او له حکومت څخه د امن غوښتنه وکړه. دې پېښې د جلال آباد نورو خلکو ته هم اندېښنې پیدا کړې دي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د ایران په څو ښارونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوي دي. د آزادي اروپا یا آزادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا راپورونه وایي چې تر تېرې شپې پورې په تهران او څو نورو ښارونو کې اعتراضونو دوام درلود. په راپورونو کې ویل شوي په کرمانشاه، شهر کرد، بندر عباس، زنجان، خرم‌آباد او اهواز کې اعتراضونو در دوام کړی دی. په ایران کې د نن ځینو رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په قول ویلي چې شاوخوا اتیا تنه اعتراض کوونکي تېر شپه نیول شوي دي. دا مظاهره لومړی په تهران کې د جنسونو د بیو د لوړوالي په اعتراض کې پیل شول. یو سړی چې ګومان کېږي منفجره مواد ورسره ول تیر شپه د اوکراین د خارکیف په یو پوسی دفتر کې نه کسان یرغمل کړل. پولیسو وروسته وویل چې دغه سړی تر خبرو وروسته درې ښځې او دوه ماشومان خوشي کړي دي. د سیمې د پولیسو مشر اولیک بیخ رسنیو ته ویلي دغه ناپیژندوی کس غلی دی، تر اوسه یې کومه غوښتنه نه ده کړې او د یرغمل شویو کسانو د تیلیفونونو له لارې له پولیسو سره په تماس کې دی. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره وایي یو سړی د سن پیټرسبورګ ښار په یوه لوی پلورنځي کې د چاودنې په شک نیولی دی. د چهارشنبې په ورځ په هغه چاودنې کې تر لسو ډېر کسان ټپیان شوي وو. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې پرون په یوه اعلامیه کې دا خبر ورکړی چې د روسیې خبري آژانسونو دا اعلامیه خپره کړې ده. او د روسیې سترې محکمې د سیاسي مشر الکسی ناوالنی د استیناف غوښتنلیک رد کړ. دغه غوښتنلیک د هغې پریکړې خلاف و چې د کاندید په توګه د روسیې د 2018 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ده د ګډون د مخنیوي په اړه شوی دی. محکمې پرون په خپل حکم کې د روسیې د انتخاباتو د مرکزي کمیسون پریکړه تایید کړه چې ویلي وو د اداري فساد ضد فعال الکسی ناوالنی کاندیداتوري پر شرایطو برابره نه ده. ستره محکمه وایي د انتخاباتو د مرکزي کمیسون پریکړه په بشپړ ډول له قانون سره سم ده. زموږ غله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 صفه اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا د انډونیزیا په مرسته د جګړې پر ضد د اسلامي عالمانو د کانفرنس ته جوړېدو هلې ځلې کوي.
که هغه دواړه کانفرنسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له څېر نه راځي.
د پکتیا د بندي پټان ولسوالۍ اوسیدونکي پر ډیورنډ کرښه د پاکستان له لوري د ازغن سیم پر غځېدو اندېښنه شي.
ولسته هیڅ معلومات نشته دا د کومې وجه نه آیا د توریزم د مخنیوي په خاطر شوی د دوه ملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د ماشومانو لزده کړو سره د مرستې لپاره 48 میلیون ډالر اعلان کړل. د مرستې د هدف په اړه د پوهنې سرپرست وزیر وایي
د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي په کول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او د زده کړې زمینه برابرول دي.
په کندوز کې د پوهنې ریاست ویل نامنی سره سره هڅه کوي چې د ښوونځیو دروازې پرانیستې وي. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. ساعت 8 بجې او 8 دقیقې شوې. زموږ غږ آزادي رادیو اوري. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د انډونیزیا د مذهبي ټولنو په مرسته به د افغانستان د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادر شي. په پام کې ده په نوي میلادي کال کې د دغه کانفرنس لپاره د انډونیزیا یو پلاوی کابل او د افغانستان یو پلاوی جاکارتا ته سفر وکړي. نن د 2018 میلادي کال وروستۍ ورځ ده. د افغانستان حکومت تمشي چې 2018 میلادي کال به د جګړې په ډګر کې لاستر راوړنو ډک کال وي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سولې عالی شورا رهبری وایي په کابل او جاکارتا کې د پلانسایو کانفرنسونو په مرسته به په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه فتواګانې صادرې سي. د دې شورا د مرستیال په حواله په دې اړه د سولې عالی شورا یو هیئت د لندی یا قوس میاشتې په لومړیو کې انډونیزیا ته سفر کړی وو او د انډونیزیا له دریو مذهبي سازمانونو سره ابتدایي بحثونه سوي دي. د سولې عالی شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل له دغو کنفرانسونو زیاته تمه ځکه لري چې د انډونیزیا مذهبي سازمانونه له اسلامي هیوادونو سره شي اړیکې لري.
اسلامي سازمانونه چې په انډونیزیا کې وو هغه ښه اړیکې له عربستان سعودي او د ممالک عرب سره لري او د مالیزیا سره لري. زه فکر کوم کې د یو سالس کی طرف مملکت په توګه ښه رول لوبولای شي چې هغه دواړه کنفرانسونه هم په کابل کې هم په جاکارتا کې دا دایریږي او دا څېړنه کېږي چې واقعا دا جګړه په افغانستان کې له څېر نه راځي. د دغه پر جنګ فسید کې انشاءالله ښه فتواګانې او چې د خلکو د ذهنیتونو روښانول په باره کې ښه رول لوبولای شي.
په کابل او جاکارتا کې د دغو کانفرنسونو لپاره لا هم دقیقه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په پام کې د پدې باب تخنیکی کارونه ډیر ژر پیل سي. د سولې عالی شوراوی په دغو کانفرنسونو کې به پر دې هم موافقه وسی چې د ټولو اسلامي هیوادونو مفتیان او دینی عالمان په سعودي عربستان کې په یو نړیواله غونډه کې سره جرګه سي، او هلته هم د افغانستان د جګړې په اړه یو مشترکه ګډه فتوا ورکړي. د افغانستان د سولې پر مسله د 2013 میلادي کال د کابل پروسې په نوم په دویم کانفرنس کې بحث کیږي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر میاشتې په اوله نیټه په آذربایجان کې د آسیا زړې هیوادونو یا د استنبول پروسې اووم کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د کابل پروسې دویم کانفرنس به د جنوري پر 15مه وسي. د سولې په اړه د کابل پروسې اوله غونډه د غبرګول یا جوزا پر 18مه نیټه په کابل کې وسوه چې د لسګونو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې وه. که څه هم د حزب اسلامي له ډلې سره افغان حکومت د سولې موافقه لاسلیک کړې، خو وسلوال طالبان لا هم د سولې له پروسې سره نه دي ملګري سوي. په افغانستان کې د داعش ډلې تحرکاتو هم د خلکو اندېښنې پارولې دي. د سولې د هڅو تر څنګ افغان حکومت په پوځي برخه کې هم د 2013 میلادي کال لپاره د پلانونو خبر ورکړی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل هغه پوځي عملیات به چې د روانې میاشتې په سر کې پیل سوي د 2013 میلادي کال د امن زمینه برابره کړي.
زمون جرمني عملیات جدي برابر تاریخ کې شروع شوی ده، اوس عمل لري. دغه عملیات همداسې چې اوس روانه ده تر بخار پورې کولای شي چې د دښمن هغه پناه ځایونه سي په داخل وطن کې سیسته او ځینې موضوعګانې دوی لري او د خلکو په مقابل کې ځینې مشکلات رامنځته کېدل دي، او انشاءالله آینده کال به ښه وي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې 2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده، لستونزو او تاوتریخوالي ډک ګڼل شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون وویل په دې کال په افغانستان کې 15,000 کسان وژل شوي، او په دې موده کې دوی له بشري حقونو د سرغړونو شاوخوا 8,000 قضیې ثبت کړې دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا اوسیدونکو وای پر ډیورن کرښه د پاکستان له لوري د اسغن سیم د نسپیدو کار روان دی. دوی د خراسوی د قبیلو مشران دې ته انتظار دي چې آیا پاکستان دا کار د افغانستان د حکومت په خوشه کوي او که په خپل سر. د ازادي رادیو خبریال داوود تپان سیمې ته تللی وو او دا راپور یې راستولی دی.
دا پکتیا ډنډ پټانو لسوالۍ اوسیدونکي وایي د پاکستان حکومت له لوري د ډیورن په پل اغزن تار غځول کیږي، او دوی د مخنیوي لپاره په پرله پسې ډول قومي ناستې او جرګې کړې. په پل د پرتو منګلو قبیلې قومي مشر ښایسته جان هدي د غځېدونکي اغزن تار په اړه وویل:
مونږ کور په یو کیلومترۍ کې د اغزن سیم قرار لري. پټانو ولسوالۍ کې د مقبلو درې نه نیولې تر قیمتې سره پورې تقریبا په ټوله په دې برخه کې اغزن سیم په ډیر قوت سره نصب شوی دی.
د زیاته کړه چې په پوله د پرتو ورسیر مقبلو مشرانو په پرله پسې ډول د اغزن سیم د غزولو د مخنیوي لپاره ناستې کړې دي، خو د مخنیوي اقدام یې د حکومت له لوري د دلایل روښانه کېدو ته پرېښی. یو ځل بیا اهدي
ولسته هیڅ د دې برخلیک په ارتباط معلومات نشته چې دی دا د کومې وجه نه، آیا د تروریزم د مخنیوي په خاطر شوی، د دواړو ملکونو د توافق په بنسټ دا کار شوی، که د زور په بنسټ دا کار شوی.
د پکتیا ولایتي شورا غړي د اغزن تار غزول ولو د مخنیوي لپاره د قومونو او قبیلو د اتفاق او ناستو خبره کوي. وای تلې پولیس اتلې او حکومت اجازه ورکړي دوی بل خپل پولو د پاته وروزي. د ولایتي شورا غړی سردار خان ملنګ زوی:
مونږه قومونه ټول اتفاق اتحاد کړی ده، خلاص ورته روي دلته خپل دغه چارواکي اجازه نه ورکوي. مخکې مونږه قرباني ورکړي ده، دغه سرحدونو مساتلي قوم مساتلي دي، وځو مونږه قرباني ورکو. فقط مونږه په ولسمشر صاحب نه او رئیس جنرال دا غاکو کوم معاملای نه وکړي، نو کچیرته دولت کې دغه توان نه وي پولیسو دغه وکړي.
یوازې دای نه دی چې د اغزن تار غزیدلو د مخنیوي لپاره د قبیلو او قومي مشرانو د ناستو او اتفاق خبره کوي. د ولایتي شورا بلغړی ممتاز کرخیل هم وایي ولس پرته د حکومت له پریکړې حرکت نشي کولای.
ولسونه که په خود سرانه حرکت کوي بیا په دې معنی چې ولس نظام نه مني. د پښتیا ولسونو نظام منلی دی او منی او نظام ته سترګې دي. کله که د نظام طرفه ورته وویلی شي چې تاسې جګ شئ، مثلا د دې اغزن تار په ضد حرکت وکړئ، ولسونه نن آماده دي او سبا آماده دي.
په پکتیا کې د سویل ختیځ سرحدي لیوا قومندان برید جنرال راز محمد مندوزی په پوله د تیریدونکو اغزن تار خبره ردوي، وایي پاکستاني ځواکونو اغزن سیم له خپلو پوستو تاو کړی دی، نه له کرښې. دا ډنډ پټانو لسوالۍ له پوستو او د موټرو له تمځایونو څخه د اغزن سیم تارونه په ډیر منظم او اوډلي شکل د ډیورنډ پولې، د پړچینار سیمې او د پاکستان له لوري د ولاړې دروازې سره ښکاري چې تیر شوی او په پوله لام د غځېدونکو اغزن سیمونو کار روان دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ساعت 8:14 شوې. د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو له وحشي صندوق یونیسف سره د 48 میلیون ډالرو یو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری پرون شنبه د دغه تفاهم لیک د لاسلیکولو په مهال وویل دا پیسې به په 2013 او 2019 کلونو کې د پوهنې په پراختیا او ځینو نورو اړوندو برخو ولګول شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق یونیسف دغه 48 میلیونه ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو، د تعلیمي نصاب د پراختیا، د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي. دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبه په ورځ له یونیسف سره د 48 میلیونه ډالر مرستې د تفاهم لیک د لاسلیکولو پر مهال وکړه. د ده په خبره دغه مرسته به په 2013 او 2019 میلادي کال کې د پوهنې په بیلابیلو برخو ولګول شي.
د مهمه برخه چې دی د محرومو سیمو ماشومان لپاره د زده کړو ته د لاسرسي ښه کول دي، د ماشوم لپاره د دوی د خوښې وړ چاپیریال برابرول دي، د نجونو زده کړو ته خاص توجه او دوی ته د زده کړې زمینې برابرول دي، په بیړنیو او یا عاجلو حالاتو کې د زده کړو زمینې برابرول او د پوهنې د تعلیمي نصاب د اصلاح په برخه کې د دوی مرسته ده.
خاغلی شینواری وویل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې لري. دا په داسې حال کې ده چې اوس 3.5 میلیونه ماشومان چې ډیری نجونې دي ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې څه باندې 1000 ښوونځي د ناامنیو له امله تړلي دي. په خاطر دې ولسمشر غنی ویلي وو هغه څه چې دغه بنسټونه روزي د خلکو اړتیا نه ده، او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه نشي روزلی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د وجهي صندوق استازی عادله خدر چې د دغه تفاهم لیک په ناسته کې حاضره وه، ویل دوی ژمن دي چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرستې وکړي.
Working jointly with the government on a policy for girls.
La afghan dawlat sara zaman kar mushtarak dai. Zaman policy don juno aw khazina khun ko rozaldi. Da da afghanistan da mashman la para da bawar warda. Za tastawaim zaman kari plan da afghanistan da khoni aw rozani la mili policy sara sam dai. Che da afghan hukumat la kho pal shawai.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوس ازادي راډیو ته وویل په 13 کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو موسسو په میلیونونو ډالرو مرستې وکړې او مصرف شوې، خو اوس هم د پوهنې په برخه کې ستونزې په ځای پاتې دي. ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغو مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي، په دغه هیواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کیدل ستونزمن وي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د کندوز د پوهنې ریاست وای سره لدی چې د دې ولایت په ډیرو برخو کې وسلوال مخالفان پر شونځیو واکمنی لري، بیا هم دوی هڅې کوي چې په دې ولایت کې د ټولو شونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې وساتي څو د دې ولایت ماشومان له زده کړو لري پاتې نشي. په دې اړه له کندوز د اجمل آریان راپور واوري.
د کندوز د پوهنې ریاست سرپرست محمد رستم احمدی وای چې د دې ولایت په کچه څه باندې 1502 بابا ښوونځي موجود دي، خو له دې شمېر څخه د 1502 بابا ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو یوازې 15 بابا ښوونځي غیر فعال دي او دروازې د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. ښاغلی احمدی زیاته کړه چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په نوموړي ولایت کې د پوهنې وضعیت ډېر ښه و.
مردم ولایت کندوز د دې شرایط ناګواره کې قرار دارن.
د کندوز خلک کومه مینه چې له پوهنې او روزنې سره لري، نو د یو لړ امنیتي ستونزو او ننګونو سره بیا هم وتوانېدل د دې ولایت ماشومانو ته د تعلیم زمینه برابره کړي او د همدې هڅو له کبله د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تعلیمي کال په دې ولایت کې په ښه توګه پای ته ورسېده. په ورته وخت کې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د عینالمجر د لیسې یو تن ښوونکي چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې د ښوونځیو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې دي، خو د ښوونې او روزنې بهیر له یو لړ ننګونو او ستونزو سره مخ دی.
په هغه مناطقو کې چې وسلوال مخالفین برلاسي دي، په هغه مناطقو کې د مکاتبو نظارت نه خپل مغه مخالفین اکثر وخت نظارت لري، حتی حاضری د معلمینو هم هغه نظارت کوي، هغه ګوري کچیر ته څوک سي پرچو کې مرکزی مکاتبو ته نو اجازه دې نه ورکوي مخالفین سي هغه سي پرچو کې لډیر غټ ستونزو سره مخ دي.
بل خو یو شمیر زده کوونکي هم وای چې د تیر کال په پرتله سږ کال دوی تعلیمي کال د امن په فضا کې پای ته رسولی، خو پر وسلوالو مخالفانو غږ کوي چې نور له جګړې څخه خلاص واخلي او د امنیت په راوستو کې له حکومت سره مرسته وکړي څو د هیواد ټول ماشومان د امن په فضا کې خپل زده کړې وکړي. دوه تنو زده کوونکو شریف الله او سید عمر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په کیمیا مضمون کې لکه سودیم دی او دا شان دی او هغه مونږ نه لرو په لابراتوار کې فلټر دی کاغذ شان لرو چې مونږ اوبه یا دا نور غیر متجانس او متجانس مواد تجزیه کو او په بیولوژي کې خو بیخي هیڅ دغه نه لرو، د عملی کار لپاره هیڅ وسایل نه لرو.
خو نن خو د مونږ معلمان هم خو مونږ ته درس را کو او غیر کوشش کو خپل ځان یو چیرته ورسو د افغانستان ته کومک وکړو.
خو له دې وړاندې د کندوز د پوهنې ریاست چارواکو ویلي وو چې وسلوال مخالفان د خپل ترواک لاندې سیمو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د زده کړې اجازه نه ورکوي، چې په همدې دلیل په روان کال کې د دغه ولایت په کچه کابو 4000 د لوړو ټولګو زده کوونکو نجونې د ښوونې او روزنې له بهیر څخه بې برخه پاتې دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې څه باندې 3,40,000 زده کوونکي د هلکانو او نجونو په ګډون په 1502 بابا ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو مطالب ولستلئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org زموږ ته ویپانې پاته ده. اوس په هم فرشته جلال سي درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ډیپلوماټ خبرونه په ورستي غنه کې تر دې سرلیک لاندې چې انتخابات کولای شي چې په افغانستان کې وضعیت لا خراب کړي، یو مقاله خبره کړې ده. دا مقاله لیکوال عبد الله الهام لیکلی چې که اصلاحات رانسي امکانات ست چې راتلونکي انتخابات په افغانستان کې بے ثباتی لا زیاته کړي. په مقاله کې ویل شوی چې افغانستان لړې رو کلونو جګړې ورسته لمرنی دیموکراتیک انتخابات په 2004 او 2015 میلادي کلونو کې تجربه کړل او نړیوال ټولنې پر اخر کله وکړ. خو د افغانستان ټاکني سیستم د زیات شفافیت لپاره پراختیا ته اړتیا لري. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې د افغانستان په ټاکني سیستم کې ستونزو د اوږدې مودې بې ثباتۍ ته لار جوړه کړې او د دولت مشروعیت یې کمزوري کړې دی. په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو لامل اندېښنې د دې لپاره زیاتې شوی چې پارلماني ټاکنې باید په 2013 میلادي کال کې وسیم او دوته زیات وخت نه دی پاته. ډیپلوماټ خبرونه په دې مقاله کې د افغانستان د تحقیق او ارزیابي مرکز د یوې څېړنې پایلو ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی چې د افغانستان په ټاکنې سیستم کې مثبت رقابتي فضا نشته، نو په داسې حالت کې د ټاکنو کېدل بې ثباتي زیاتولای شي. نیویارک ټایمز ورسپارې د هغو کوچنیانو پر وضعیت تبصره کړې چې بې ګناه په زندانونو کې پراته دي، هغه کوچنیان چې له خپلو مجرمو میندو سره زنداني دي. په هغوی کې زیات داسې ماشومان دي چې په زندانونو کې زیږېدلي دي. نیویارک ټایمز د دالیا په نوم د یوې 15 کلنې نجلۍ ژوند ته کتنه کړې چې په وروستیو کې د پلچرخي له زندانه د کابل یوه روزنتون ته لېږدول شوې ده. د نیویارک ټایمز په حواله دا او یو سلو اته نور کوچنیان د کابل په یوه روزنتون کې اوسېږي چې ښځې د افغانو ښځو لپاره په نوم خیریه ټولنې د بې سرپرسته کوچنیانو د ساتنې لپاره جوړ کړی او امریکا یې تمویلوي. په کابل کې د دې مرکز مسؤول نیویارک ټایمز ته ویلي چې په زندانونو کې بندیانې ښځې غواړي چې ماشومان یې ژر تر ژره له محبسه وایستل سي، په ځانګړي ډول د هغوی ماشومې لورګانې چې په زندانونو کې مسؤولی نه دي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکا غواړي چې د افغانستان حکومت د داسې روزنتونونو مسؤلیت واخلي، خو یو شمېر افغانو چارواکو ورځپاڼې ته ویلي چې افغان حکومت د دې کار ظرفیت نه لري. ښځې د افغانو ښځو لپاره ټولنې نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغوی د دفترونو بندېدل به بې سرپرسته ماشومانو ته زیات زیان ورسوي، ځکه هغوی به په اسانۍ د تروریستانو او جنایتکارانو لاسته ولویږي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په افغانستان کې زیاتې ښځې په داسې اخلاقي جرمونو بندیانې دي چې په نورو نړۍ کې حتی جرم نه ګڼل کیږي، مثلا له کوره تښتېدل یا د کورنیو له اجازې پرته واده کول.
او سم د ایران د مظاهرو پاره په ایران کې پروند حکومت ضد اعتراضونو په دریم ورځ د مظاهره چانو پولیسو ترمنځ شخړې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرې شوې ویډیو په حواله چې لای ازادي رادیو کراولای نه تاییدوي، په دوروت شارګي کې پولیسو لشتلشه پر دو کسانو ډزې کړې دي. دا تاریخواله په داسې حال کې وشو چې پروند حکومت لخوا هم ځینې تنظیم شوې لاریونونه نه وشول. د دې موضوع تفصیل سالم محمد سالی اوروي.
په ایران کې د حکومت پر ضد له اعتراضونو وروسته د ایران څو شهرونه د شنبه په ورځ د حکومت په پلوي د لاریونونو شاهد و. د دغو لاریونونو اصلي هدف په ایران کې د 2009 میلادي کال د ناکراریو د پای ته رسیدو یا تازه کول و. هغه ناکراری د جمهوری ریاست تر جنجالي انتخاباتو وروسته پیل شوې وې. د ایران دولتي تلویزیون په دویم لوی ښار مشهد او پلازمینه تهران کې د لاریونوالو تصویرونه خپاره کړل چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي په ملاتړ شعار پاڼې لېږدولې او شعارونه یې ورکول. دا په اصل کې ده چې د پنجشنبې په ورځ په سلګونو کسان د ایران په څو شعارونو کې لارو کوڅو ته ووتل او د بیو د لوړېدو له کبله یې مظاهرې وکړې. دوی د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو سویو تصاویرو او ویډیوګانو له مخې د شنبې په ورځ محصلانو هم مظاهره وکړه او د تهران پوهنتون په وړاندې د حکومت پر ضد شعارونه هم ورکول. دوی پر پولیسو د ډبرو گزارونه هم وکړل. د ایران په څو شهرونو له دې جملې پلازمینه تهران کې د ډله ییزو اعتراضونو له ادامې سره جوخت، د ایران د کورنیو چارو وزیر له خلکو غوښتنه وکړه چې په غیر قانوني راټولېدنو کې ګډون ونه کړي. عبدالرضا رحماني فضلي ویلي که خلک په کومه سیمه کې دروغونډېدو پلان لري، اول دې له دغه وزارت سره موضوع شریک کړي او اجازه دې واخلي. خو ویل کېږي د ایران د کورنیو چارو وزارت په تیرو کلونو کې په ډیرو لږو مواردو کې لاریونونو او د خلکو دراغونډېدو مسلې ته اجازه ورکړې ده. تازه راپورونه وایي چې پولیسو د مظاهره چانو په وړاندې اوښکې بهونکي ګاز هم کارولې دي. په ایران کې د حکومت ضد اعتراضونو په تړاو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ د ایران له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو حقونو له دې جملې د بیان د ازادي حق ته درناوی وکړي. ټرمپ په ټویټر کې لیکلي چې د ایراني اتباعو د سوله ییز مظاهرو ډیر راپورونه خبرې سوي چې د رژیم له اداري فساد او له ایران بهر د ټروریزم د مالی ملاتړ لپاره د ملي پانګې له ځای کېدو پوزې ته راغلي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ټرمپ دغه څرګندونې وغندلې. دا په اصل کې ده چې د ایران د احصایې ادارې د ارقامو پر اساس پر روان مالی کال کې د بیکاری اندازه 12.4% ته رسیدلې چې د تیر کال په نسبت څه باندې 1.4% زیاتوالی شي. د دې ادارې په حواله په ایران کې چې 80 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي، 3 میلیونه او 2 لکه کسان بیکاره دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اپل کمپنی په دې بښنه وغوښته چې د خپلو پخوانیو آیفونونو سرعت یې کم کړی دی. د هافینګټن پوسټ ورسپانې د راپور لمخي اپل بیل دی چې اعلان وکړي د خپل پخوانیو آیفون موبایل ټلیفونونو کار ساوکه کړی وو. ډیرو کسانو چې د آیفون پخوانی ماډلونه یې کارول شکایت درلود چې موبایلونه یې د پخوا په شان چټک کار نه کوي، تر دې چې اپل کمپنۍ وویل د نویو ماډلونو په تیره بیا آیفون 8 او 10 له راایستلو وروسته د پخوانیو ماډلونو سرعت ورو کړی دی. اپل کمپنۍ د لنډ وخت لپاره د متبادلو بیټریو بیه ټیټه کړه. د جنوري له وروستیو د 2018 تر دسمبر پورې به د آیفون 16 او تر دې هم د مخکنیو ماډلونو لپاره متبادل بیټری په $9 بازار ته وسی. اپل کمپنۍ په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی په دې خبر دي چې د آیفون ځینې کاروونکي د خپل موبایلونو له کار راضي نه دي، خو په دې خاطر بخښنه غواړي او دا هم اعلانوي چې قصدن د خپل محصولاتو د عمر د کمولو هڅه نه کوي. ساعت 8:30 شپې وسم د دې خبرونه څو لنډ خبرونه. د جوزجان ولایت مقامات وی ډیر ژر به په درزاب او قوشتې په ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. په بلخ ولایت کې پرون ناوخته د پولیسو پر یو موټر د مقدنسی بم په چاودنه کې 12 کسان ټپیان شول. د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د مچلغو بند د جوړېدو په وړاندې هیڅ امنیتي خطر نه ویني. د ایران په څو ښارونو کې د اعتراضونو په وړاندې د امنیتي ځواکونو اقدامات د تاوتریخوالي سبب شوي دي او یو سړی چې ګمان کیږي منفجره مواد ورسره ول، تیر شپه د اوکراین د خارکیف په پوستي دفتر کې 15 کسان یې غمل کړل. زموږ اخلا آزادی رادیو اوري مخې تر دې چې ونیس پروګرامونه حقیقت سره یو تاندې څنګه درته وړاندې کړو، د هلمند بوست د تصدی په ارتباط یو راپور لرو. قسم د دې فابریکې کارونه د 1993 کال راهیسې ورستر بلې ټکنی کېدل، خو په تیرو دریو میاشتو کې هیڅ نه ده چلانه سوی. د بست صدی مسؤولان وایي بودیجه نه لري او د هلمند والی وایي د فابریکې د کارونو د بیرته پیل لپاره د مالیې له وزیر ژمنه ترلاسه کړې، خو تر اوسه وعده هغه پیسې چې ورسره وعده یې شوې وه نه دی ورکړل شوي. په دې اړه له هلمند د الیاس تایی راپور واورئ.
په یو پراخه اوسپنیزه خونه کې د غړو بوی دی او پر ټولو لویو وړو ماشینونو باندې تور پوښونه هوار دي. په خوا به په سلګونو لین تراکتورونه چې د پنبې بارول دلته انتظار و چې کچیر ورته وخت ورسیږي او د ولسوالیو راوړل سوي پنبه خالي کړي، خو اوس د فابریکې پر شاوخوا او ماحول قرار قرار ده.
پنبه بیا چې خانه ډاکه سو دا دلته دغه ان پیر واغان
سنجر حاجی وزیر چې نږدې 1.5 کال په دې فابریکې کې کار کړی دی، د فابریکې د ماشینری په اړه معلومات ورکوي. دا زدی رادیو ته وویل که څه هم ټول ماشینونه او وسایل فعال دي، خو د 1903 یو مریض کال رئیس یې د نه پیسو په خاطر د کروندګرو څخه خام مواد یا پنبه نه دا اخیستم. دلته یو بل مامور پلکناز هم وایي دا هم دی عمل د سلګونو کسانو دندې زنګ دي لیدیو پر کور نستي
جو تیار دی دا ته مدد بس مطلق پکار پکار پېږم نو موږ اوس پلان چې په ونه پر موږ
بلې و ماشينري پهال ده سل په سل کې پهال ده چې اوس مش خام مواد مشته موجود وي دستي مش چلانو د درنوي رئیس موږ خریداري په امریکا نه ده کړې خام مواد نه لور.
د بوست صدی مشر راج شیرن خان وایي درې میاشتې کېږي چې یو ماشين هم نه دی چلانه کړې. دا زادې راډیو ټول 300 میلیونه افغانۍ ورسره وعده سوي خو لا هم نه رسیدلې. دی وای کپ روان مریض کال کې بودیجه ورکول سوی وای سلګونه کسان به پر دند سوی وای د پردوی وارداتو مخه بډب سوی وای او ملي تولیداتو به وعده کړې وای.
سمبولې په میاش کې زه کابل کې د محترم علي صاحب سره وزیر سمالي وزیر ته ورغلو احکام ورته ورکړي چې 300 میلیونه افغانۍ دي او تاسو دې بسته انتقال ستاسو په ګډه رانیو د پاره او مربوطه ریاست تو کې وظیفه ورکړل چې سړي تخنیکي او اقتصادي نګاسخه برسې کې. خو بیا هغه تخمینا په ټول د 15 ورځې کې دوی هغه مطالعه وکړه چې مربوطه ریاست یا ریاست ته جهای وزارت مالیه او دا نظر یې ورته ورکړي چې تصدیب اوس باید فعاله شي چې دا څو نګات څخه یو خدای چې خلکو ته کار پیدا کېږي ملي تولیدات زیاتېږي د وارداتو لکه وړو صابونو پنجرې دي جلوګیري کېږي او بدیل د تریاکو دی.
حاجی شیرین وویل که د فوډ زون د یوه کال پیسې چې پر اسلسو تخمونو او کیمیاوي سرو مصرفېدلې دوی ته ورکول سوي وای فابریکه به په دغه حال کې نه وای. حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته سر پر سر هر کال د 12 میلیونه امریکایي ډالرو پرې په دې خاطر د فوډ زون پر پروګرام ولګولې چې کوه کولی سي کروندګرو ته د کوکنار په مقابل کې یو بدیل پیدا کړي. یو شمیر مدني فعالین او د بوست سړي هغه مامورین چې پر کور ناستي په احتجاجي ډول راټول سوي دي او د ولایت د ادارې په شمول مرکزي حکومت او د مالیه وزارت په دې مسله کې په سستۍ تورنوي. عبدالحق ځواکمن، نظر محمد رودی او عبدالغفار اسحاق زی د حکومت په خاص ډول د مالیه وزارت د ډیر ژر پاملرنې غوښتنه وکړه.
څومره بیکفایتي ده ولې په دې کې باید د هلمند والیم جدي اقدام کړی وای. تر اوسه د هلمند والیم په دې کار کې فاتح راغلی دی. دا پیسې باید چې هر رقم وای ده باید دا پیسې را انتقال کړي وای هلمند ته. دلته زموږ د پسلهاو په زرهاو کسان پر کار کېدل.
وخت چې خلکو ته د کار کولو زمینه برابره سي امنیت هم برابرېږي او په ټولنه کې د جرمونو کچه هم ټیټېږي.
هر پلا دوی دغه وعده ورسره کوي دا ژمنه کوي. زه په دې علت باندې نه پوهېږم چې دا څه علت دی چې دغه بودیجه زموږ د افغانستان یا د ټول هیواد په دې دومره غټه پراخه بودیجه کې چې د خارجي ډونرانو د خوا څخه د خارجي موسسات د خوا څخه د نړیوال بانک د خوا څخه بیا هم دغه بودیجه نه ورکول کېږي.
د بوست صدی په دغه فابریکه کې کلونه وړاندې شاوخوا 400 کسانو کار کوي. په زرګونو کروندګرو ورته پخته راوړل او په یوس کې غوړي پخته او کنجاره راوړل. د هلمند والی چې د یادو 300 میلیونه افغانۍ په مسله کې د مالیه د وزیر سره په تماس کې دی وایي نه پوهېږي چې ولې دغه پیسې په روان مریض کال کې تر فابریکې ونه رسېدلې. حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل ورسره ژمنه سوې ده چې د راتلونکي 1400 لمریز کال د بودیجې تر تصویب وروسته به د بوست صدۍ سره واده سوي پیسې ورسېږي.
هغه ژمنه چې وروستۍ وزیر صاحب موږ سره کړې هغه دا ده چې دوی به یو څه پیسې موږ ته راکوي تر څو د پنبې د اخیستلو لړۍ پیل شي او باقي پیسې د 300 میلیونو به بیا په اوله روبه د نوي کال کې راکوي تر څو وکولای شو د قانونو ته هغه پیسې موږ ورکو. خو په دې کې شک نشته تر اوسه پورې وزارت مالیه سره موږ په د هغه بحث په حالت کې یو ځکه هغه غواړي چې ځان مطمئن کړي چې د 300 میلیونه افغانۍ د بوست صدۍ ته ورکوي چې دا پیسې بیرته باید لاسته راشي او دا په څومره وخت کې لاسته راځي په هغه باندې کار کیږي.
د بوست صدۍ په نوم د پختی دغه فابریکه 50 کاله وړاندې د برتانوي او امریکایي متخصصینو لخوا جوړه شوې ده. دغه فابریکه د کورنیو جګړو پر مهال څو ځله زیانمنه سوې هم ده. خو مسؤلین وایي که چیرې بودیجه ورکول سي په 4 ساعته فعالیت کې په ټنونو پخته پروسس کولای سي چې له امله 10 ټنه غوړي او 25 ټنه کنجاره تولیدېږي. منګلی استای د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
په خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
په ورستیو کې د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په تړاو د ملي وحدت حکومت او د جمعیت ګوند ترمنځ اندرویو زور اخیسته. خاغلی نور چې له 2004 میلادي کال نه تر 2014 میلادي کال پورې د بلخ د والی په توګه دنده پر مخ وړله، د ملي والی حکومت د رامنځته کېدو سره سم د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د افغانستان د ټولو ولایتونو والیان سرپرستانو ټاکل چې خاغلی نور هم د سرپرست والیانو په لیست کې شامل و. څکم یو کال وړاندې کله چې ولسمشر بلخ ته ولاړ خاغلی نور یې له سرپرستۍ لرې او یو وار بیا د بلخ د والی په توګه معرفي کړ. تیره اونۍ ارګ د عطا محمد نور د استعفا د منل کېدو خبر ورکړ او پر ځای یې انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور وای د استفای څو میاشتې مخکې د زینو شرطونو په بدل کې ولسمشر ته ورکړی و چې ولسمشر شرطونه نه دی منلي، نو دی هم خپل استفا نه مني، خو ارک پر خپل پریکړه ټینګار کوي او ویلي چې ډیر ژر به د بلخ نوی والی خپل دنده پیل کړي. د حقیقت صدی خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړي کړي او په دې تړاو مو د جمعیت ګوند مرستیال ویان زبی الله فطرت سره مرکه کړي. له ښاغلي فطرت نه مو د همدې موضوع د ورستیو پرمختګونو په تړاو پوښتلي.
دا جنجالونه هغه وخت تر سره شو چې د افغانستان حکومت د عطا محمد نور استعفا اعلان وکړ او ورپسې جمعیت اسلامي د رهبری شورا یو غونډه وکړ او هغوی خپل اعلامیې پراخه کړه. او په اعلامیې کې راغلی وو چې جمعیت اسلامي دا نه مني، حکومت باید د باندې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت کوم رسمي هغه نه کړی د پورې جمعیت اسلامي انتظار باسي چې د افغانستان حکومت په دې کې خپل رسمي نظر وړاندې کړي، ورپسې جمعیت خپل موازی به اعلان کړي.
فطرت صاحب، د افغان ملي وحدت حکومت چې ډاکټر عبدالله کوم وینا درلودله، هغه هم دا خبره وکړه چې دغه استعفا دوی سره په مشوره باندې شوې ده او د جمعیت د غړو سره په مشوره باندې شوې ده. آیا په دې کې لومړی د دوی سره په همغږي باندې دغه استعفا ورکړل شوې ده؟
دا خبره خو سمه نه ده که دا مشوره سره شوې ولې جمعیت دا اعلامیې خپره کړ. جمعیت دا اعلامیې خپله هغه کوي چې مشورې جمعیت ته نه دي شوې، دا مشورې ډاکټر شیر عبدالله او ډاکټر شیر اشرف غنی سره شوې ده. او دې نقش په دې کې ډاکټر شیر عبدالله درلود، هغه جمعیت سره کومه مشوره نه دي کړې ده، خو جمعیت هغه سره مشورې کړې و. ورته ویلي وو چې څومره وخت ورکړي چې دا موضوع مذاکرې له لارې حل شي. ډاکټر شیر عبدالله دا ومنلې او ویلي چې دا کار خلاص ده. او
د خلکو او د اکثره د سیاسيونو یو انتقاد هم دغه دی چې په حکومت کې حکومتي چارواکي چې اوسې چې کله وظیفې نه استعفا ورکړي یا د وظیفې څخه لرې کیږي، په دغه صورت کې خو په قانون کې ډیل نشته دی.
دا حکومت د قانون پر باندې نه دی جوړ شوی، دا حکومت د توافق ولري جوړ شوی چې هغه د سیاسي توافق ده. حکومت واجب چې ملي دی سیاسي توافق لري جوړ شوی ده. جمعیت اسلامي یو هغه غټ برخه لري، د هغه لپاره د حکومت نسي کولای شي دی له جمعیت له مشورې سره دا کارونه وکړي. دا یو سیاسي مسأله ده، نه یو قانوني مسأله. که حکومت قانوني وي دا کار به کومه ستونزه نه درلود. اوس چې حکومت قانوني نه دی او حکومت د یو توافق لري جوړ شوی ده، د هغه لپاره دا کار بیا له توافق سره به وشي.
خو دلته پوښتنه هم دغه ده، د ملي وحدت حکومت تفاهم د ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ شوی دی، او دلته عبدالله خپله هم دا خبره کړې ده چې د دوی دواړو ترمنځ دغه موافقه شوې ده.
دلته دوه خبره ده. یو خبره دا ده چې عبدالله د جمعیت اسلامي کاندید و په انتخاباتو کې، عبدالله د جمعیت لخوا او د جمعیت د متحدینو لخوا اجرائیه ریاست ته تللی ده. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې ډاکټر عبدالله چې ونه کولای شي انتخابات هغه 50% سهم ترلاسه کړي، یا جمعیت تصمیم واخیست چې حکومت سره مذاکره وکړي. جمعیت د اسلامي جمعیت رهبری شورا دا تصمیم واخیست چې عطا محمد نور د جمعیت لخوا ورشه او رئیس جمهور سره دا مذاکره به شروع وکړي. دا مذاکره چې وسو د مذاکرې یو برخه ده د بلخ والی استعفا و، چې په هغه کې تغلی و چې که دا استعفا به ورکړي دا امتیازونه جمعیت ته ورکړی شي. دا امتیازونه جمعیت ته نه دي ورکړی شي تر هغه پورې بیا دا استعفا به معنا نه ورکوي.
دلته که د تفاهم خبر پریږدو، بل خوا د قانون تر وګرځو، په اساسي قانون کې که چیرته د حکومت دولتي چارواکي د حکومت پریکړو ته درناوی ونه کړي، هغه د پاره په قانون کې کوم ځای ورکړل شوی دی ستاسو په نظر؟
نه، دا حکومت د قانون نه خونه درغلي. د قانون په کوم ځای کې راغلی چې افغانستان ته یو د ملي وحدت حکومت هغه شي، هغه ته یو رئیس جمهور به وي، یو د اجرایه رئیس به وي. دا خپل قانون کې نشته، دا خو د توافق لري جوړ شوی ده.
که چیرته اوسنی حکومت ساسی د وینا او پر بنسټ باندې یعنی نامشروع وسی یا قانونی نه وسی، نو څه فکر کوئ چې په بلخ کې د ښاغلي نور ولایت چې هغه والی و تر اوسه پورې دا هم بیا غیر قانونی دی؟
د توافق له لارې ده، حکومت د توافق له لارې راغلی ده. د بلخ والی د جمعیت اسلامي یو هغه د رهبری یو برخه ده. جمعیت اسلامي په دې کې په دې نظر کې دی چې د اتومن نور استعفا باید د تفاهم له لارې حل شي، که د حکومت وغواړي چې دا هغه کې دا یو توتیا ده.
اوس د جمعیت ترمن خپل د عبدالله او د ښاغلي نور ترمن په دې موضوع باندې هم خبرې ورستۍ شوې دي، کومې نتیجې ته رسیدلې دي؟
مخکې د اعلان جمعیت ډاکټر عبدالله سره وکتل، هغوی ته وویل چې د دې استعفا د اعلان لپاره څه وخت به هغه کې چې بیا مذاکره به وکړو، بیا حل لارې به پیدا شي. خو ډاکټر عبدالله دا نه منل. بیا دا اعلان چې وشو، اوس جمعیت اسلامي موضوع همغه اعلامیه ده چې حکومت باید دې باندې تجدید نظر وکړي.
ښاغلی فطرت صاحب، که اوس راوګرځو چې خپله ښاغلی نور وظیفې ته ادامه ورکوي ورځي، او په دې اړه د جمعیت د غړو هلته د هغوی وروستی تصمیم څه دی؟
ښاغلی نور اوس د بلخ دی، د بلخ والي، د بلخ ولایت چارو د هغه په غاړه ده، رسما د بلخ والي دی. او که د حکومت دا موضوع حل بونه کړي، د جمعیت موضوع دا ده چې بیا خپل تصمیمونه به عملي وکړي.
رئیس جمهور رئیس سره ساسي کومې وروستۍ خبرې شوې دي په دې تړاو؟ هغوی کوم عکس العمل ښکاره کړی دی؟ کوم هغه غوښتنې چې د ښاغلي نور د خوانه شوې دي، که دغه لږ روښانه کړي چې کومې غوښتنې دي په مقابل کې، او هغوی د خوانه څه ځواب ترلاسه شوی دی؟
هغه غوښتنې دا ده چې د توافقنامې ټول د سیاسي توافقنامې ټول مواد هغه شي عملي شي. 50% سهم چې د اجرایه ریاست نشو کولی هغه عملي وکړي، د جمعیت سره هغه عملي کړي، د جمعیت او متحدینو سره. پس له هغه نه دا موضوع لېږي، 50% د جمعیت اسلامي او د جمعیت اسلامي متحدینو سره. اجرایه ریاست ونه وکړای شي چې د جمعیت خپله نمایندګي وکړي، اوس جمعیت خپله غواړي چې جمهوري ریاست سره هغه کړي خبرې وکړي.
یعنې ښاغلی نور غواړي چې خپله ریاست جمهوري سره دغه مسله مطرح کړي؟
هغه مسله مخکې مطرح شوې وه، هغه مسله مخکې مطرح شوې
وه دغه خبرو د دوام په خاطر باندې.
ښاغلی نور هغه استعفا ورکړه، هغه وخت دا مطرح شوې وه، دا استعفا مشروط وه، د استعفا شرایط تر اوسه عملي شوي نه ده، د هغه دپاره دا استعفا منتخب دي.
که وروستۍ پوښتنه دا راته ځواب کړي، که چېرته بیا هم حکومت په خپل دریځ ودرېد، او ستاسې غبرګون به څه وي؟
که حکومت دا ونه منل، بیا د جمعیت اسلامي هغه مدني حرکتونه ټول افغانستان ته هغه کې په نظر کې لري، مدني حرکتونه ده.
د حقیقت صدیق خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د جمعیت ګوند مرستیال وین خبري واوریدئ چې په وینا یې ښاغلی نور د استفاده زینو شرطونو په بدل کې ورکړی و چې د ولسمشر لخوا دا شرطونه نه دي منل شوي. دغه ګوند یو وار بیا له ارګ نه غوښتي چې د بلخ د نوي والي د مقررې په اړه پر خپل پریکړه له سره غور وکړي. زموږ د نن ورځې حقیقت صدیق خبرونه تر همدې ځایه وه، تر بیا ښه وخت.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري. تاندې تانګې
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په ژمي کې د ډېرو ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي او محصلان رخصت وي، خو له دغې رخصتۍ دوی څنګه ښه استفاده کولای شي؟ په دې خپرونه کې په همدې موضوع بحث کوو.
زه اوس خپل هم دغه کور سره غلی یم.
زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي دغو سره په درسونو کې مرسته کوم.
ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې نه لري شخصي دوبید جوړ کړي.
ژمنۍ رخصتیو کې ډیری زده کوونکي هغه کورسونه تعقیبوي چې دوی په ښوونځي کې ستونزه پکې لري او یا هم سخت ورته ښکاري. د دې ترڅنګ دوی کولای شي په کور کې هم د ښوونځي یا پوهنتون کتابونه ولولي او ترڅنګ یې د نورو کتابونو پاڼې هم راواړوي. د هغو مضامینو د مطالعې ترڅنګ چې دوی په ښوونځي یا پوهنتون کې لولي د هغو کتابونو مطالعه چې د دوی خوښیږي دا ګټه ورته کوي چې له مطالعې سره شوق لا ډیر شي او د خپلو درسي کتابونو لوستل به هم ورته اسانه شي. د کابل ښار څو زده کوونکي مو په همدې اړه پوښتلي چې دوی په ژمي کې څه کوي.
نوم یې ناصر خان دی، د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. ژمی کې بس خاص کار نه لرو. ژمی کې چې رسخت شو دا ریاضي کورس دی او د انګلیسي کورس وایو تر څو په اوړي کې چې مکتبونه شروع کیږي هغې لپاره آماده اوسو.
عبدالقدس د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. نو زه اوس خپل هم دغه کورس سره غلی یم. اوس مې حساب الجبر شروع کړی، هغه چې خلاص بیا معادلات وایم. مونږ په مکتب کې لکه ډېر صحیح نه دي ویلي، دلته غواړو چې تکرار یې کړو، یعنې واپس کانکور امتحان ته لږ اماده شو.
له ژمنیو رخصتیو څنګه سالمه استفاده کیدلی شي؟ زده کوونکي او محصلان څه ډول خپل درسونه تعقیبولی شي او څنګه د دې موسم لپاره یو منظم درسي پلان جوړولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د پوهنتون له استاد ضیاءالحق شمس، د کابل پوهنتون د ادبیاتو څانګې د ماسترۍ دورې له محصل ایمل خمر او له یولسم ټولګي څخه دولسم ټولګي ته په لومړۍ درجه کامیاب شوي زده کوونکي عارف ګل سبون سره بحث کړی او همدا پوښتنه ورسره مطرح کړې ده.
پیل کې بالا سبون صاحب څخه وپوښتو چې ته خپله په ژمي کې چې کله له ښوونځي رخصت شي څه کوې؟
په ژمي کې ډېری کورسونه تعقیبوو، یعنې ځینې مضامین چې په مکتب کې مونږ د هغوی سره ستونزه لرو لکه ریاضیات یا همداسې ساینسي مضامین، کیمیا، فزیک او همداسې. زه په خپله په کور کې کشران یا خویندې مې ورونه مې چې دي د هغوی سره زه خپله په درسونو کې مرسته کوم.
مننه. خمار صاحب، همدغه پوښتنه له تاسې هم کوو چې تاسې کله د لیسانس دورې محصل وئ او اوس ماسټري کوئ، کله چې په ژمي کې رخصت وئ مصروفیت مو څه وي؟
ما هیڅ نه پیادیږي چې زه د ژمنۍ رخصتۍ کې همدغسې بیکاره پاتې شوی وم. طبعا مطالعه خو د هر محصل که هغه د لیسانس دی که د ماسترۍ دی او که د حتی د ښوونځي د شاګردانو دی، دا دوی مکلفیت دی، مطالعه باید وکړي. هغه که د دوی رسمي مطالعې دي یا د دوی هغه د ښوونځي او د پوهنتون مطالعې دي.
استاده، دوی څنګه کولای شي له دغه رخصتۍ څخه سالمه استفاده وکړي چې هغه راتلونکی تعلیمي کال چې د دوی مخکې وي هغه ډیر ښه تیر کړي؟
درې ټکي ډیر مهم دي. اول دا دی چې مونږ دا فکر باید ولرو چې خپل وخت نه ګټه واخلو، دا فکر نشته دی. اول باید دا فکر پیدا کړو. دوم دا دی چې هر څوک چې د خپل راتلونکي وسنجي خپل راتلونکي سره برابر د نن ورځې پلان جوړولی شي. مثلا دغه ټول کورسونه چې تاسو ورځي ساینسي مضامین چې زده کوي، لکه مخکې چې وویل شول، دوی هغه کسان دي چې راتلونکي کال کې خپل لیاقت په مثلا مضمونونو کې په ریاضي کې په فزیک کې ضعیف ارزوي، ځکه اوس بیا غواړي د وخت نه استفاده وکړي، هغه باندې وپوهېږي. دا هم یو ډېر مهم اصل دی چې دوی ته پام وکړي، هغه ځان ارزولی وي او بالاخره د زده کړې لپاره دغه مهال مصرف کې ولګوي. درېیمه خبره زما دا ده چې شخصي هغه باندې باید متمرکز اوسو، شخصي مدیریت باندې. مونږ ځوانانو ته وشو کولی دا ذهنیت ایجاد کړو چې د لیاقت لپاره د خپل راتلونکي د جوړولو لپاره باید هڅه وکړي او ممکنو امکاناتو نه باید استفاده وکړي. ژمی یا د رخصتیو مهال چې د ځوانانو لپاره دی چې درسي پروګرام پکې په رسمي بڼه باندې لري شخصي دوبې جوړ کی، زما باور خدا دې تر رسمي پروګرام دوی کول شي ډیره ګټه واخلي. ترنه مثلا دوی ژمی کې معمولا د باندې ګرځېدو لپاره ډیر آماده نه وي، دوی کول شي اتاقونو کې ګرمو کوټو کې اوسيږي او د مغ امکاناتو نه استفاده سره خز د کړو کی. بل دا دې چې مونږ مثلا په ټول کال کې نه همیاشتي نیمایي ورځ څو ساعته درسونه لرو، ولې دلته کول شي مثلا ټول ورځ د سفالتونو ولري چې هغه عمومي شعور سره کومک کوي او د ځوانانو د ودې لامل وګرځي.
سباون صاحب، ځینې زده کوونکي چې وي هغه داسې فکر کوي چې مکتب رخصت شو بس د رخصتۍ وخت او استراحت وکړه او لوبې وکړه، ساتیرۍ وکړه، چاکارو ته ځه، نو ځکه دوی درس پکې نه وایي. تاسې په دې اړه څه وایي؟
ځینې زده کوونکي چې هغوی په خپل ژمی کې خپل وخت بې ځایه ضایع کوي یا هغوی فکر کوي چې ژمی بس د ساتیرۍ لپاره دی، هغوی به په راتلونکي کلونو کې په درسونو کې ډېرې ستونزې ولري. دوی باید د ژمی بیکاره وخت څخه استفاده وکړي تر څو په راتلونکي کلونو کې یو ښه نتیجه ترلاسه کړي او درسونو کې زیاتې ستونزې ونه لري.
خمار صاحب، کچری یو زدکون کیا یو محصل غواړي چې په جمی کې درس وایي څه ډول کول شي خپل درسونه تعقیب کړي؟
مهمه ده چې خپل راتلونکي تعلیمي کال لپاره پلان جوړ کړي او اهداف ځانته وټاکي. مثلا اهداف په دې معنی نه چې د ډېر لوی هدفونو پلانونه جوړ کړي. مثلا د وی مشتي لپاره دا پلان جوړ کړي، د مثال په توګه چې زه به دغه کتاب لولم، دغه کورس به تعقیبوم او دومره صفحې به حتی د کتاب لولم. نو هدف نه موخه دا ده چې د راتلونکي کال تعلیمي کال لپاره کوچني کوچني منځمهالي او اوږدمهالي پلانونه او اهداف ځانته وټاکي. نو بیا کولی شي په دغه اهداف په تعقیب پسې لاړ شي او په ډېر اسانه یې تعقیب کړي.
استاد، د زده کوونکو یو لویه ستونزه دا چې دوی ته پروګرام بل څوک ورکوي. مثال کورنۍ ورته وایي چې ته لاړ سه د کانکور امادګي وایه، ته لاړ شریزي وایه، یا ډیر تمرکز اوس په انګلیسي کېږي. څنګه کېدلی شي چې مثال دغه زده کوونکي د کورسونو یا د تعلیمي مرکزونو او د هغو مضامینو چې باید زده کړي په هغو دقت وکړي او هغه څه چې ضرورت لري هغه څه ووایي په دې ژمي کې؟
زموږ تقریبا ټول پلانونه په ناڅاپي سره او د شرایطو تاثیر لاندې دي. ما ډیر لیدلي دغه پلانونه او میندې چې ماته وایي چې زما لورکۍ یا زما زوی مثلا په رسمۍ او نقاشۍ کې مثلا استعداد لري، کولې شي ډیر خیز دکی. د دغه ارزون نو ورسته مونږ څو ګټه کولې شو. یو دا چې پلان مور خپل قانې کې کوم شی ورته انتخاب کی د درس لپاره، او دا بیا یو ځای شوی انرژي نوي چې مثلا د لاش یو مش دو مش تی درې مش تی چې د ځای کی نتیجه به تنه عموما نوي خیز. نو د دغه داخلي ناس ته چې زی وړاندې کوم چې ټول په کورنۍ کې کینی، مثلا د شل ورځې لپاره، لس ورځې لپاره، هر ورځ نیم نیم سات کورنۍ غړي یو بل سره کینی په درسي پروګرام باندې خبرې وکي، هر چا خبرې واوري، مشمان خبرې واوري، د تنکیو ځوانانو خبرې واوري، د نجونو خبرې واوري چې بلا بل مزمنونه کې د مکتب مضمونونه ارزونه وکي، یو ځل د هغوی د درسونو ارزونه یو ځل وکي، د ښوونکو په اغلب پوښتنې وکي. د دوی لپاره روښانه کېږي، هم د هغه علاقه او استعداد معلومیږي چې کوم خواته ده، هم مسیر معلومیږي چې کوم خواته ورشي دوی زده کړي. مثلا عمومي خلک ټول فقط دا غواړي چې لیاقت منځ ته راشي، هغوی نه پوهېږي چې څنګه دا منځ ته راځي. معمولا زموږ کورنۍ هم نه پوهېږي چې څنګه اولادونه لایق شي، ولې به مقصد غواړي دا چې ټول درس باید ووایي، همدا باندې پوهېږي. تر څو چې خپل منځ کې مونږ ډیالوګ ونه کړو، خبرې ونه کړو، موضوعات باندې بحث سره ونه کړو، هماغه بې سواد پلرونو مونږ ته زما وړاندیز دی. تاسو خپل د ماشومانو د ځوانانو خبرې واورئ، یو ځل لږې په خبرو سره راولئ، یو څو ورځې په تعقیب کې لږ زره کوي، په لیکنو کې مثلا، په بحثونو کې، په دېو کې، مضمونونو کې، په نمونو کې د مضمونونو، په دېو کې ترې پوښتنه وکړئ، پارچه یو ځل وګورئ، تر ته معلومیږي چې کوم ځای کې باید ورسره همکاري وکړئ. که تیښته لري، هغې برخه کې ورسره همکاري کولی شئ، که استعداد معلومه وي، هغې برخه کې ورته مسیر روښانه کولی شئ، او بالاخره په ټوله کې د دغې ارزونې له مخې پلان جوړولی شئ.
سباون صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې په کور کې خپلو خویندو ته درس ورکوي. په داسې وخت کې چې ډېر زده کوونکي او محصلان ټیکنالوژۍ ته تمایل لري، لکه ټولنیزې شبکې کاروي، څنګه کېدلی شي دغسې مسایلو ته، لکه تاسې چې یاده کړه چې کور کې درس ورکوي، په ژمي کې دغو خبرو ته پام وکړي او دغسې یو کار وکړي چې هغه ګټور وي، هم ځان ته یې، هم کورنۍ ته یې؟
هر څوک په کورنۍ کې، یعنی داسې یو څوک لري چې دوی په درسونو باندې لاسبری اوسي، یعنی هغوی ته خپل درسونو کې ورسره مرسته وکړي، هغه که هر مضامین وي، ځکه د لوستې یو ځل کولی شي، یعنی هر څوک په خپلې کورنۍ کې دا کار وکړي.
یوه تجربه چې خپل ماته شوې هغه دا ده چې موږ په خپل کلي کې چې هغه زده کوونکي چې دولسمو ټولګیو کې یا پوهنتون کې، هغوی به چې راغلل په جوماتونو کې به ټولګي جوړ کړل، درسونه به یې ورکول، او د هماغو نتیجه وه چې زموږ ډېر کلیوال په ښوونځیو کې ولومرګانو او درسونه یې ښه ویل. خمر صاحب، له دغې تجربې په استفادې سره په کلیوالو سیمو کې نور ځوانان کوي چې دغسې کورسونه جوړ کړي او ډېر ګټور تمام شي؟
زه وایم چې باید یې وی کړي، که نه یې کوي هم، ځکه چې موږ فارغان بیخي ډېر لري، او برعکس بیا په دندو دوی ډېر نه ګمرل کېږي. یو فعالیت لرل په هر حال له بیکارۍ نه غوره دی. په ډېر اسانه کولی شي چې خلکو ته مثلا په کلیوالو سیمو کې کورسونه جوړ کړي، یا هیڅ د کورس نوم دې حتی نه ورکوي، همدغسې یو سات د ښوونځیو زده کوونکي راټولوي، او د دوی په خوښه دي یو مضمون یا دوه مضمونه، یا دغسې کېدای شي په یو کلي کې خو یو کس هم نه وي، ډېر کسان وي. یو د مثلا اجتماعاتو برخه ورته تدریس کړي، بل د ساینس ورته تدریس کړي.
استاده، په ژمي کې هوا سړه وي، په کلیوالو سیمو کې بیا تعلیمي مرکزونه له کلیو لري وي، څنګه کېدلی شي دغه بهانې یوې خواته شي او خپل درسي پلانونه چې لري یا کومې ستونزې چې لري هغه په دغه ژمي کې حل کړي؟
مونږ د زده کړې د انتقال لپاره یا دا کوو چې د کلي نه باید خلک د زده کړې تر ځایه پورې راشي، دا یو هغه یو انرژي مصرفېدل چې دلته باید په هغوی کې دومره انرژي موجوده وي چې تر لرې لرې ځایونو پورې راشي په دې سختیو کې، یا برعکس د زده کړې انتقال کوو هغوی ته ورنږدې کړو، دا دواړه کېدلی شي. زه فکر کوم مثلا مونږ تر کله پورې راشو په همدې خبرو باندې متمرکز اوسو چې ټول وایي چې ولا دولت کار نه کوي، ټول وایي چې مثلا کار نه کېږي، مونږ بدبختۍ سره ناخته یاستو مثلا ژوند نه جوړیږي ولی مگر مونږ خلق نیو مگر مونږ دا فکر نه لرو مگر دا اعمال اراده نه غوړي دا اراده پورې مربوط نه ده مگر بلستر نه بل څوک دی خوب لپاره ډوډۍ نه بل څوک دی مړې دوه لپاره مگر مونږ هم ژوندۍ موجودات یو کنه په هر ځای کې شي یو بنا ان زمونږ اصیله دنده دا ده چې مونږ خپل د ژوند هغه لومړني ضرورتونه په اساسي ډول سره په انساني شعور مثلا په قوانینو کې ټولنه کې ژوند کوو او د عرف سره برابر ترلاسه کړو بنا ان مونږ څه باسواده او لوستي خلک یو مونږ کولی شو دغه انتقال کړو هر څوک په خپل سیمه کې کولی شي یو مرکز جوړ کړي چې هلته زده کړې ورسره انتقال شي دا خپله یو کار دی د کارموندنې پسې بل ځای ته باید لاړ نه شو همدا کار دی بل ورسره د کورنیو نه باید دا تحرک شروع شي او عمومي ملاتړ یې وشي د ځوانانو د ماشومانو او د نوو تنکیو ځوانانو چې د زده کړې لپاره عمومي بهیر شروع شي
ډېره زیاته مننه له تاسې درې واړو مېرمنو څخه کور مو ده
درنو اوریدونکو بحث مو واورید که زده کوونکي غواړي په ژمي کې یو کورس پیل کړي باید لومړی د هغه کورس د درسي موادو او د زده کړو د کیفیت په اړه له نورو وپوښتي او چې کوم کورس ښه و هماغه ته دې ورشي هغه محصلان چې په رخصتیو کې له ښارونو څخه خپلو کلیو ته ځي دوی کولای شي د خپل کلي په جومات یا یوه حجره کې د زده کوونکو لپاره واړه ټولګي جوړ کړي او درس ورکړي په هغو سیمو کې چې کورسونه ډیر نه وي او یا هم لرې وي د محصلانو دغه کار ډیر ګټور تمامېدلی شي درنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله ملشه